چلی د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې د هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پرې خوده، د هغوی نظر به معنا په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
ځان له ځان له بیل بیل یو ټیکی دی چې ځان له یو دنیا ده، یو ټیکا ځان له یو دنیا ده. نو خامخانه چې تبلا نه وینم بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعرې امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړې رانږدې کېده، ږغ یې نه و، که یې ږغ د سمندر شمال چې څپې یې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالې شوې سندره واوري.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ټکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابر چټک شوې ده، او باید دا پروسه چټک شي، ځکه څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکېږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښېدونکي ټکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شیر کې د ګودر یادونه شوی، پوله پټه یاد شوی، د بام دی دنونه یاد شوی، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغوي او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کیدونکو ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کیدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیو مجله پیلو او په پیل کې له مریم توخی څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په یوولسو ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوري ریاست د چارو ادارې له لوی ریاست سره په همکارۍ په دې برخه کې د چارو د ښه سمون په موخه په یوولسو ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی په لنډو خبرو کې وویل چې دغه زونونه د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو په چوکاټ کې جوړیږي چې ټولې فرهنګي مسلې له واحد مرجع څخه راهنمایي شي. هغې وویل چې د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند عامه پوهاوی یو اساسي اصل دی، او خلک باید په دې پوه شي چې فرهنګي زونونه په کومو موخو جوړیږي. په دې غونډه کې د چارو ادارې د لوی ریاست د ملي پروژې د چارو له تنظیم او پانګونې سره د ملاتړ رئیس عبدالباري بلوز د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند معلومات ورکړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پالیسۍ او پلان رئیس عبدالمقیم افغان د دغه وزارت د فرهنګي زونونو د جوړولو د پیشنهادي طرحې په اړوند خبرې وکړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د بامیانو له والي محمد طاهر زهیر سره په دغه ولایت کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند خبرې وکړې. په حقیقت کې چې د دغو دواړو ترمنځ وشوه، په بامیانو کې د فرهنګي میراثونو په ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند په خبرو سربیره د بامیانو د چمسو د ترمیم په اړوند هم خبرې وشوې. پوهان باوري وویل چې د تاریخي ابداتو او فرهنګي میراثونو ساتنه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دندو یوه برخه ده، او بامیان د هواد یو تاریخي ښار دی او د هغه تاریخي آثار او ابدات د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دي. هغه وویل چې د دغه ولایت د آثار او ابداتو د ترمیم لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي. دغه راز د بامیان والی د دغه ولایت د لرغون پیژندنې پارک جوړول او د تاریخي آثارو او ابداتو ساتنه او ترمیمول مهم او ارزښتناک وبلل. په کندوز کې د استاد سعدالدین شپون د دویم تلین یو ورځنی علمي سیمینار وشو. په کندز کې د هیواد د نوموتي ناول لیکونکي او په نثر کې د ځانګړي سبک تختان ارواښاد استاد سعدالدین شپون د دویم تلین په مناسبت د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې او اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. دغه یو ورځنی علمي سیمینار چې د کندز ښار ښاروالۍ هوټل کې جوړ شوی و، پکې دولتي چارواکو، قومي مشرانو، د پوهنتون استادانو، زده کړیالانو، د مدني او فرهنګي ټولنو استازو، لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. په غونډه کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې مشر میلمنو ته د ښه راغلاست ویلو تر څنګ د ارواښاد شپون په کارونو او هنري شخصیت لنډه رڼا واچوله. نوموړي وویل چې که څه هم په دغسې سیمینارونو د ارواښاد استاد د کړو خدمتونو حق نشي ادا کېدی، خو بیا هم د دوی دغه کوچنۍ هڅې لویو کارونو ته لار پرانیستلی شي. ورپسې د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس فدا محمد ارزښت د اطلاعاتو فرهنګ وزیر آغلی حسینې ساپۍ پیغام ولوست. د خان آباد ولسوالۍ او د شپون صاحب د کورنۍ په استازیتوب قومي مشر او د عامو زون کرکټ مسؤول محمد الله خالد خبرې وکړې. نوموړي د شپون صاحب د تلین په مناسبت د سیمینار د جوړېدو له امله خوښي وښوده او د کندز اطلاعاتو فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي کلتوري ټولنې څخه یې مننه وکړه. همداراز د کندز د کلیو پراختیا رئیس دوست محمد ریحان، د کلبای زیایی مسئول حاجی ضیاءالحق زیایی په نوبت سره د استاد شپون په شخصیت او هنري ژوند هر اړخیزي خبرې وکړې. د سیمینار دویمه برخه کې د کندز پوهنتون استادانو او لیکوالانو د ارواښاد استاد شپون په ژوند، د نثر په بیلابیلو ځانګړنو او پښتو ادب ته د استاد د کړو خدمتونو په اړه علمي مقالې ولوستلې. د سیمینار په وروستۍ برخه کې هغه ویډیوي کلپ چې د حیات الله نظري په زیار چمتو شوی و، ګډونوالو ته په سکرین وښودل شو. د سیمینار وروستۍ ویناوال د کندز ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال نجیب الله عمر خیل بله وینا واوروله. نوموړي در وخت استاد شپون په ژوند خبرې وکړې او د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې څخه د سیمینار د جوړېدلو له امله مننه وکړه. د سیمینار په وروستیو شیبو کې د پسرلي ټولنې غړي لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر لخوا پریکړه لیک ولوستل شو او هغو استادانو ته د کتابونو ډالۍ ورکول شوې چې سیمینار ته یې څېړنیزې او علمي مقالې لیکلې.
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبر خیل ته وکشو.
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابو سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. د مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې، همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینه منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نمونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سر او کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو دا د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو ننوي یو دایمي یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه یې سهول هنسته چې جرګه واغه وطن کې هغه وطن کې به سهول هي هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلي کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلوم وي هلته به امن وي. اسې جرګه نه یې دغسې ګډوډي بي پله په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په د قتل په مسلو هم کړی دی، په دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم وو، دا یو ظالم وو، چې هغه ظالم نن هم نسته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې پوکې سې ولور به دغه دته ورکړي او دغه بغته ورکړم ویل دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړه مونږ څکځو. د ولس سپینګیري عوام چې څه ویلې دلته معلوماته پس لږه مونږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی په رښتیا سره جرګه کې هغه باید د مظلوم طرفداري نه د ظالم حق معلوم نه که هغه جرګه مار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکي عزیز ګل ساپی وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیلې جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نوموړی وایي
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوه کورنیو یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کومه سیمه مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نور کورنیو خوري. په همدې باندې سره ستونزې پیدا کېږي او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی د ترو نظامن سره اوسیږي نو اتمن د ترو نظامونو په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او ښه لاره همدغه ده چې مشران سره راټولیږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کوم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي او کوم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت وي. بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګې پر بنسټ شوې ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې هی بیلګې ولسی جرګه د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینوار وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لارې حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کیږي. په اسلامي تعلیماتو کې زده کړو کې د صلح ویل کیږي. د هغه ابتدا د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکم د اول دوه مدعي او مدعا علیه دې ته واداره کوي، دې ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسایل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې د هغه نه تخلف وکړي، باید هغه ورباندې جاري سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیري او مشران مخاور خلق.
کله چې د خپلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخا مخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترعک او پښتنم دا کوم چې د تبلا لڅې جوړي.
تبلا خو دا یو چې ده میس ده ته د دامه وي
ها
اول ته په اردو کې ورته دامه وي او ولته څنګه استاد صاحب کنه ورته به بم ورته وي ولې دې आवाज دروند ده د ته بم وي او دا بل چې ده ورو کې ده ته زیل وي دې आवाज لګ نری وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې ده زیل
او دا هغه د میسونه جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی او د میسونه جوړ دی.
استاد دا پاس بي د پاس چې پیلې کېدلې دا ربر غوندې دا څه شه ده
دا چې ده دا سرمن دا چې ده د ګټ سرمن دا او زه سرمنده او لکه هغه به هغه او چیږي جوړيږي هغه تا تراشی نو بیا دې د پر مکمل خپل استادان دي مشه دا بیا بنل کیږي دا جوړیږي دې پر پوره مکمل وخت لګیږي
او دا په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راځي او ټول تشکر دې زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپل هم جوړي
او معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدې شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دین چې دا تور کې وو لږ بیا د خپل استادان دي هغه ته ویس هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو به وښ کې نو به مجبور شي بل سر
ما سره اکثر وخت یو پښتنې کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
دا دې د پاره چې دا وړه پینې وي دا ډیر خوشک اواز کې زیل اواز کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کی یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته څه اواز وباسه دا بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دی خخ
دواړو کې لکه आवाज
او دا چې بیا کله په موسیقي کې چې دواړو وغږوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوند راپېږي
او یو زیل یو په می دا دواړو خپل لیول کې یو شان دی دا دواړو به د څه لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي ونه چې یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي یو شی ته جوړ شي
اکثره وخت سی زین وخت کې په یو تیګه کې دی یو رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه سنگیت که دا خبری نیشته ده چه دا تیگه پیکره دا خلو که زمانگ افغانان دیده بس اگه یا مستی که یا خلق خوام خوشحاله شده که دا
بلکلو
زمانگ وام وطنداران دیده طول خوشحاله شده که دا قصه پکی نیشته چه دا تیگه پی اوصولا و دا پی بلچه اوصولا و دا پلان که بیشتر
اگه لرگی بانیم کلکلوهی
او دا خو بس دا خلق و دا غد پار لکن سبا موسیقی دیر تیزا شوی دا لکه کلاسی کل سوگ ناوری بل سد سا غزالیر دیر کم خلق آوری نن سبا زیاتر هم دا غد چه دراز و غب ده دراز و غب ده دراز و غب ده تر آقا پوری چه پروگرام ختم چه زمان پا خپل پا سر باندیم در دی چه دوتال نراوزه لکن سبا موسیقی بلکل نیم نزیاتا لکه دا غد شوی دا نو
استاد یو پختن اکوم هم تبلا دا که چیر تا پا موسیقی که نوی نو چه تاوان بورسی؟
لکه تبلا چه پا موسیقی که نوی لکه دو موتر چه سالور پایی نوی
یعنی بی پایو موتر یو اس چالان دی
نو لکه موسیقی داشت تک داخل بووی بس شیر بموی طرز بموی هرمونه بمور سر و خدا نیمگری وی تبلا دست یو شیر دی دا ردم لکه دا غیر سالور پایی دی چه گاڑی مکمل جول که و تیرون اپکی نوی نو بس داخل خوی بیس
خا چه گتا دا موسیقی دا پار دا تبلی یعنی موسیقی روانه کهی که چنگه
بلکل آو 500% پکی دا تبلی پکی
تا مخکې د ټیکی خبر وکړه دغه ټیکه څه شی دی
دا ټیکه لکه چې تاسو ماته ویل چې دا ټیکه داسې یو شی دی لکه د ګاډي موټر پایې دی تبلا داسې یو شی دی چې زمينه ورته دغه کوي جوړی لکه
دغه
جوړی نو چې خواننده خپل شعر وایي طرز وایي نو تبلا ورسره شروع ما هغه یا کیروی وي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا
ټول ټیکی دی دا ځان له ځان له بل بل یو ټیکی دی چې ځان له یو دنیا ده یو ټیکه ځان له یو دنیا ده نو خامه خانه چې تبلا نیوی نو بس بیا خو
پا دقیقه شرقی موسیقی که با تقریبا سوم را تیکی وی طولی
بلا تیکی خو دیر زیادی نو سبا خو خلق غگایی لکه تیکی خو تقریبا دیر زیادی تیکی دی بی حساب تقریبا دریس و سوم را تیکی دی چما تا بخپل اندسی خبره چی ذهن که می نیشتر دی نو نو سبا چې خلک غږی هم دغه سلور پنځه ټیکې دي تا غږی
نه مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه وړ ډیره مشهوره ټیکه ده
اوس پښتو کې دغه زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وای
په پښتو کې وی
پښتو کې دا ساده یو دغه ده چې لکه په دې کې ډیر زمونږ پښتو سندرې
دي ته لګو غږو دغه ټیکه چې دا سره کړه دا تینګړه ټیکه او هغه مغولي به کوم اندازې
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې غوول لکه مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری یو ساعت دی زه به درته خیال دی لکه زره
او غوغه
دا مغولی شلو
دا مغولی خان
یو بل دی چې هغه لکه کلاسیکل
هغه څنګه دی کلاسیکلی
کلاسیکل
او کلاسیکل مغلی
ته د روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه د دواړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوه شانتي دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دواړه سیم سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه او ضربه دي دا مو ضربه دي او چنچل موزر به دی روپک موزر
دغه چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي کی دلته پوسټه تیما ته تبلیغ خود له شي چې دغه زربونه دي
روز چې دا تبلیغ وګوم نو دا به اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه کزویم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سره
او تلک په کلا روګه کو زبې ورته در سره وایم کنه ځه
دسې به حساب کړم 1 2 3 4 1 ماچه 1 2 3 تبا 1 2 یو دو دری ترو پوری بای ساتھ
سیش را
یو دو دری سالور
یو دو
داری مشکل
ہے داری مشکل ہے زبین پوری
شیب جان تاسو خیر دو
شیب جان تیو ہے تیرا تو ہے شیب جان تی
یک دو سی چار
بالکل خا استاد دغه اغل کساری گا ما پا دا نی امدا شانتی
بله سه بالکل تبله سیم سیم ما غشه ده که څنګه چې مونږه ساری گا ما پا دا نی سه سانی دا پما غرس دغه سه تیندا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې ویل کې چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټی کا شول دادر شدا ټولی ټیکی ته کاوی شه په آرام کې ست
دسی کېدې شي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکی وشي
او دسم کېدې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکی استعمال کې
ها
دریم کاوی شي خو هغه د پاره ما غسه تر د غسه لکه ارنجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چا غواړي په یو ټیکا کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوی شي نو دغه دغه خپل لکه دغه د سو کوی شو کې مشکل نشته د پټو کو کې هغه ته ما غسه ترتیب کیږي ما غسه ورته زمینه مساید کیګه ما غسه چې هغه ټیکی په کې استعمال شي
نو دا خو هغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې داسي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی داسي شته
او وځه بل څه بالکل شته دي خو استادان شته دي
پکې څوک دي داسي اکثر یې اوس پینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد نه دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه ان تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه هم کتلې دي استاد صنم ګل نومیږي ته حاجی صاحب چمن ګل خو دې دی وبخیر جمله مړو سره تغییر رور دی کشر رور دی د استاد مینا ګل لکه ټول لکه
او دا خو د موسیقي استادان
بالکل لکه ټول افغانان یې پیژني نو استاد سنم ګل خو استاد سره دی اوس نورم سره دلته په کابل کې هم شته خو استادان شته دی بوی شي لکه ډیر دی
نو استاد زموږ د پروګرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو داسې ښه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ ته هم ډیر مننه چې راغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک ته زبا دوی ته یو داسې یو ټیکا به وګه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو زه یو شی به وګه کوم چې هم داسې لکه
خوندور راشي
نو دې ټیکا ته دا کیرو ټیکا دا
کیرو
صحیح کیرو کې لږ زر خیر دی او مې تو او یوازې مو خیر کې شي کوم زیاته کې او ټول نظر معذرت هم غواړم بخنه غواړم ټول
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس څخه زده کړې کړې، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه یې ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې، دا د دې ورته پښتنې په ننني فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
نو شاعره امنه فنا سیدی را سره استودیو کې ده او خراغلاس پر توایه
میرا زیات مننه وګمه جانې هر څنه مخ کې خو سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو ته اوریدونکو ته وایم انشاءالله ان تاسو سره خبرونه کین.
ډیره زیاته مننه. زه به تاسو نه اول دا پوښتنه وکم چې تاسو په داسې یو ټولنه کې چې د ښځو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، تاسو شاعري کوئ او ولې تاسو شاعري کوئ؟ الهه د شاعرۍ مڅه ده.
شاعري سره خو نو ماشومتوب مې مینه وه او د یو شاعرانه ماحول کې لویه شوې یم. نو دا مې یو ارمان و چې زه یو وخت یو شعر ولیکم. دا هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خواهی با میسو ما بلی سکاس یا دا شیر زما و یا ما هم یا وقت و کولیزم سیزه هم یا وقت شیر ولی کلیشم.
آقلی فنا سیدی استاسی طول گچاب شوی او پا دی طول گی باندی یوادی را خیسته شناون هم خکل شوی دا. البته تاسی دارت ووی است چی دی دغی طول گی نوم چده او ولی مدانو مرتا غرا کرده؟
ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دی.
د توبا تر سیوري لاندې؟
بله.
اها، نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی دی یا کړی دی.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم له ماشوم توب کې چې ما به کله ماشوم توب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونو مطالعه کوم نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مراخسته و یو شعر و چه اغا زمان ریر خوخیده دو بیت بیتاسته و ایما چه نمره بیت و یو بل بیت چه مکی دی توبا زکر اغلای بیتونه داسی دی. فاش میگو یمو از گفته خود دل شادم، فاش میگو یمو از گفته خود دل شادم، بنده عشقمو از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کلا چه ما داشی رو لسن و نکنم بکنم که چه توبات چه توایی از یادتر وقت بم چه شیرون لسن و نکنم بم بکنم که بیا غلط ویل چه دست توبا جنت کیا ونه دا و دی پاره طول شرح را تو ویل. نو بیا په ما په ځله لامغه ماشوم ته ورنډي او تصویر ودې ونه زما په ذهن کې. نو بیا مې ډیر خوښېږي زما په شعرونو کې ډیر د توبا د ونه ذکر راغلی ده او بیا مې هم دا نوم کتاب ته ورکو.
ډیر ښه. ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دې ټولګه کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته او غزل هم پکې شته او ډیر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته وایاس چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلې، ښوونځی ته نه یم تللې. په کور کې مې خپل نیکه ناسي هغه یو ډیر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علمې لاره. نو له هغه څخه مې ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي او هغه موږ ته ډېر په مینه او په ډېر ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک شعر بې الهامه، زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي، او کله دوه درې میاستو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې چې کوم شعرونه لوستي دي، په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوې یم او هغه شعر ما لوستی، هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو. کنه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړ. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل، ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر ډېر لوستل، او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغسې شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي، او ډېر زیات مې خوښېږي د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زمانی که هم دی فارسی ادبیات ډیر مینوالو وکور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مشاعری تر سره کولې خپل خواندې ورونو سره، نو دا زما لپاره خپل نیکنه ډیر خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې له ځانه سره وایست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دورانی استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه، خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم، ځکه هغه شعر ما لیکلی و، نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما لیکلو جرات به مې نه شو کړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې، او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ وو، او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده چې باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغاړو ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار څه کتاب. دا لومړی ځل ده چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسو داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکړئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دي، هغوی خوښ سي ولې نه، داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولې، که خپله هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس.
نو تاسو ممانعت نه کوئ، یعنی تاسو موافق یاست ورسره؟
بله، او چې د ویلو
ډېر دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولای شئ، تاسو یوه شاعره کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډېره مینه وه چې ما به کله شعر لوسته، نو ځینې هماغه د ما ته به دا زړه ته دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای، نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې، نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړ، ما راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډېر مې ارمان مې و، دا مې ډېر ارمان و، همیشه به مې له نیکې سره هم دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی شم. نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه، او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې، همیشه به راته ویل چې ته کولی سې، به یو ښه شاعر سې. هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شما دې دامن امید ز کف، در طلب کو شما دې دامن امید ز کف، دولتی هست کی آبی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل، او زه دې ته وحسلم
د شیر دنیا ته را وستلې ډیر ښه اغلی سیدی تا سره استاسی ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایس
سمه دی غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښۍ وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دی وی ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه
بله په ژوندانه کې ډېر بریالي وی او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته الله تاسو نه ډېره زیاته مننه
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د ښکلو خبرونو ته بلنه راکړه ډېره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خو خوي چې ل لګې مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنې په لنډو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو همدا ده چې په اوس وخت کې خلک لنډې کیسې لا لنډې لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لنډې کیسې وړاندې کوي
زرپانه کې د کشتی دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې پیړې رانیږدې کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپو هلې ورک کړې وو سړک لور ته څک سوم د موټر غرهاره مې تر غوښ سو خو څه نه وو کښتۍ ته مې وکتل نه ښکارېده شایي څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو قاچاق وړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي په واټساپ کې پیغام راغی اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولاړ سو د سړک خواته پورته سوم له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي دې څراغونو ویرولم چې ما به وړي لاندې مې ځان وښویوه له یوې بوټې سره کښېناستم موټر تیر سو وما ته ویل و چې د ترکیه پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي شمال یخ لګېده لپای کې مې جاکټ را وایست جاکټ مې واغوست پر شګو مې پښې وغځولې پرېوتم د شمال له پښه او د څپو له څپه پرته ژغو ژغ نه و سترګې مې درنې سوې ژغ مې واورېد ناشنا و سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې سر ته مې پولیس ولاړ و اسناد یې وغوښتل
استاد ناشناس د افغاني موسیقۍ یوه مشهوره څېره ده هغه لسګونه کاله پخوا یوه سندره ویلې وه محبت اول اسانه په نظر راغې دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شوه چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي ریشما شفا دغه سندره په نوي انداز ویلي او خاغلی ناشناسته نظرانه کړي د ورخمین خیال په نننې برخه کې هم دا سندره اورو
ورخمین خیال
Thank you. the light.